په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې د شاهین بنیره مو د مشال ریډیو په دی اخیری خبری خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د چارواکو په وینا د افغانستان په میدان وردګ کې د هلیکاپټر د راغورځېدو له کبله 1.5 امریکایي او 2 افغان سرتیري وژل شوي دي. د امریکې سفیر ریان سیکروکر ویلي دي امریکا به له افغانستان نه په وتلو کې د تلوار نه کار وانخلي. او په خیبر قبایلي سیمه کې طالبانو تر اوسه 2 سکولونه وران کړي دي. ورزو اډمبه بشیر غواخته چې خبرونه تی وورو بیا بر دغه راپورونو تفصیل درکو.
د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د ناټو د یو هلیکاپټر د پریوتو په پیښه کې 1.5 امریکایي او 2 افغان پوځیان وژل شوی دي. د بشري حقوقو نړیوال ادارې امنستي انټرنیشنل د بلوچستان په خوزدار کې د لسو نیول شوو بلوچانو د خلاصون لپاره په انټرنیټ یو بیړنۍ خواست کړی دی. د پاکستان د بشري حقوقو اداره وایي چې په کراچۍ کې له تیر یو کال راهیسې په روان تشدد کې 800 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د ناټو د یو هلیکاپټر د پریوتو په پیښه کې د رپورټونو تر مخه 1.5 امریکایي او 2 افغان پوځیان وژل شوی دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د افغان ولسمشر د دفتر لخوا د جاری شوي یو بیان لمخې لیکلي چې پیښه په سید آباد ولسوالۍ کې رامخې ته شوې او په کې 2 افغان ځانګړي ځواکونه هم وژل شوي دي. په دې اړه د میدان وردګ والي حلیم فدایي وایي
نن سهار مرسمان د درې بجې د جوی زرین په سیمه کې چې د تنګي اړوند د سید آباد ولسوالۍ کې موقعیت لري دغه امریکایي شینوک هلیکوپټر سقوط کړی دی او زموږ سیمونه صحیح ته تللي دي. د پیسې زموږ کاټات روان دي. اما ابتدایي معلومات دا دي چې په دې پیښه کې د ملي اردو 2 سرتیري هم شهیدان شوي.
که څه هم طالبان وایي دا هلیکاپټر دوی ویشتلی خو تر اوسه پورې د دې خبرې تایید نه دی شوی. افغانستان د لس کلنې جګړې په دوران کې لومړی ځل دی چې په یو ځایي توګه په دومره ډېر شمېر کې امریکایي پوځیان وژل کېږي. د یو بل خبر له مخې په خوست کې د ناټو یو هلیکاپټر بیړنۍ ناسته کړې چې په کې د مرګ ژوبلې رپورټ نشته. د بشري حقوقو نړیوال ادارې امنستي انټرنیشنل د بلوچستان په خوزدار کې د لسو نیول شوو بلوچانو د خلاصون لپاره په انټرنیټ یو بیړنۍ خواست کړی دی. خو د ورکو بلوچانو لپاره د غږ اوچتونې یوې ادارې مشر قدیر بلوچ وایي چې امنیتي ځواکونو 2 کسان په فروری کې وړي وو. هغه وایي
اف سی راغلی وو د دوه کوچنی یو کلی دی توتک نوم دی ډسټرکټ خوزدار دی. دوی ګیراو کړی وو تقریبا یو سړی خو هغه ځای په مړ سو بی ایس او آزاد علاقو او 2 کسان د دوی یو وړلې. دوی معلومات بعد 100 کسان 10 کسان یې لکړي پریشولې باقی 20 کسان ته اوس پور د دوی کسټډی کې هو.
امنیسټي انټرنیشنل د نړۍ له ټولو وګړو غوښتلي چې د روان کال د فروری په میاشت کې د دې نیول شوو کسانو د ژوند د ژغورلو لپاره دي د پاکستان له وزیر اعظم وزیر داخله او د بلوچستان له وزیر اعلی څخه په لیکلي بڼه خواست وکړي. خو په دې صوبه کې د فرنټیر کور ویند مرتضی بیگ دا بیان رد کړی او ویلي دي چې دوی سره هیڅ بندیان نشته. د پاکستان د بشري حقوقو اداره وایي چې په کراچۍ کې له تیر یو کال راهیسې په روان تشدد کې 800 کسان وژل شوي دي. د هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان مشر زهرا یوسف د فرانس خبری اژانس اف پی ته ویلي چې د دوی لخوا راغونډې شوې شمېرې ښیي چې یوازې 1300 کسان وژل شوي وو. د یو بل خبر له مخې د کراچۍ ښار په لیاري کې د تېرې ورځې د 15 پوړیز تعمیر د غورځېدنې په پیښه کې د مړو شوو کسانو شمېر 1200 ته رسېدلی دی. د پاکستان حکومت د ریلوې محکمې ته د 10 ارب روپو د ورکولو اعلان کړی. دا اعلان له هغه وروسته شوی چې د دې محکمې چارواکو وویل چې که فنډ ترلاسه نه کړي نو په ملک کې به د ریلوې نظام ګډوډ شي. که څه هم د ریلوې جنرال منیجر انجم پرویز په دې مرستو خوښي څرګنده کړې خو ویلي دي چې بیا به هم ټولو معاملاتو سمېدو کې ډېر وخت ولګي. د خبر ایجنسی چارواکو ویلي نامعلوم وسوالو د باړې د کاخیلو په سیمه کې د یو بل سکول په بارودي موادو الوزول دي او د سکول ودانۍ راپرېوتې ده. د خبر ایجنسی د تعلیم د څانګې چارواکي وایي چې له دې سره دوران شو سکول نشمیره 2 ته ورسېدله. د مومند ایجنسی په پنډلې کې یو ځانمرګ برید کوونکی تر نیولو له مخه ځان الوزولی دی او ورسره بل ملګری په تیښته بریالی شوی دی. چارواکي وایي په پیښه کې چاته کوم زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د خوست ولایت په باک ولسوالۍ کې یو ځانمرګ برید کوونکی د امنیتي ځواکونو لخوا له پېژندل کېدو وروسته په ډزو ویشتل شوی او وژل شوی دی. د چارواکو په وینا په پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. په یوه بله پیښه کې د زابل ولایت په شهر صفا کې وسلوالو د ناټو لپاره سامان او تیرړونکي اووه ګاډي سوځولي دي او یو ډرایور یې وژلی دی. او په شام کې د بشري حقونو فعالین وایي چې د حکومتي ځواکونو لخوا په مظاهرچیانو د ډزو په نتیجه کې دوه ویشت کسان وژل شوي دي. پرون په لسګونو زرو کسانو په د هیواد په لر او بر کې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت د لمنځه وړلو لپاره مظاهرې کړې دي. دوی وایي امنیتي ځواکونو له پلازمینې دمشق سره نږدې په مظاهره چانو ډزې کړې او وښکې بهوونکي ګیس استعمال کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ورېده چې بشیر ګواښ وړاندې کول په روانه خبرونه کې به درته دغه راپورونه وړاندې کړو. چارواکي وایي د افغانستان په میدان وردګ کې د هلیکاپټر درا غورځېدو له کبله یو دیرش امریکایي او اووه افغان سرتیري وژل شوي دي. د امریکې سفیر ریان سی کروکر ویلي امریکا به له افغانستان نه په وتلو کې د تلوار نه کار وانخلي.
موږ تر دې وړاندې یو ځل تیروتنه کړې ده او دا وار نه غواړو چې همغه تیروتنه بیا تکرار شي.
په خیبر قبایلی سیمه کې وسلوالو طالبانو تر اوسه دوه شپېت سکولونه وران کړي دي. ولې چارواکي صرف تماشا کوي؟
د آبادکاری دپاره د دوی جوړولو دپاره سیمن مونږ جوړ کړی او دې دپاره فنډ دپاره مونږ انتظار کوو چې فنډ راشي به مونږ دوباره جوړو.
داود د دې سره تړلې د پاکستان افغانستان او نړۍ نه نور راپورونه هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسه. راځو زمونږه اړومبی راپور ته. افغانستان کې د امنیت وضع یو ځل بیا په خرابېدو ده. د افغانستان په وردګ ولایت کې یو هلیکاپټر راغورځېدلې دی چې په ترس کې یو دیرش امریکایي او اووه افغان سرتیري وژل شوي دي. د شاوخوا یوې لسیزې راهیسې په روانه جګړه کې دا لومړی ځل دی چې دومره زیات امریکایي سرتیري په یو ځل وژل شوي دي. په دغه اړه د پامیر ساحل راپور اورو.
د افغان ولسمشر حامد کرزی د دفتر پر ویب پاڼې په خپور شوي بیان کې ویل شوي ولسمشر د یو دیرش امریکایي ځانګړو سرتیرو په وژل کېدو خپه دی چې په میدان وردګ ولایت کې د هلیکاپټر پر راغورځېدو کې وژل شوي دي. ولسمشر حامد کرزی همداراز د ښکار شویو ټولو کسانو له کورنۍ سره هم د غم راضي ښودنه کړې ده او خپل د غم پیغام یې ولسمشر باراک اوباما ته هم استولی دی. د ولسمشر د دفتر پر ویب پاڼه خپور شوی بیان وایي په هلیکاپټر کې اووه افغان سرتیري هم ول چې وژل شوي دي. په افغانستان کې د نړیوال سوله ساتي ځواکونو ایساف پر ویب پاڼې په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی د افغانستان په ختیځ کې د ایساف هلیکاپټر غورځېدل دی او اوس مهال د رغاونې عملیات روان دي. ایساف لیکي اوس مهال د حقایقو د برسېره کولو لپاره کار کوي او رپورټونه اشاره ورکوي چې هلته د ایساف په خبره د دښمنانو فعالیت شوی دی. په خپل بیان کې نړیوال سوله ساتي ځواکونه زیاتوي چې له وخت سره به اضافي معلومات ورکړي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی وایي ناټو بیګا د شپې د هلیکاپټر د غورځېدو د خبر تصدیق کړی وو. د وردګ ولایت ویان شاهد الله شاهد اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی ته ویلي پیښه د سید آباد په ولسوالۍ کې شوې ده. ایجنسی وایي د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پیښې پړه پر غاړه اخیستی او ویلي دي چې دوی هلیکاپټر پر راکټ ویشتلې دی خو د ده د ادعا تر اوسه آزادو سرچینو پخلی نه دی کړی. د 2015 زیږیز کال په جون کې هم په کونړ کې د امریکا یو هلیکاپټر غورځېدلی و چې په کې شپږ امریکایی سرتیری وژل شوی ول.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکای سفیر ریان سی کروکر ویلی دی امریکا به له افغانستان نه په وتلو کې د تلوار نه هیڅکله هم کار وانخلی. د امریکای سفیر په قندهار کې یوې غونډې ته د وینا پوښ ویلی دی چې دوی به د تیر وخت غلطه بیا تکرار نکړي. په دغه اړه د قندهار نه سید شاه سقیم نور حال راکړي.
په کابل کې د امریکا نوی سفیر راین کروکر نن په کندهار کې د یو رسمي سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې امریکا به له افغانستان څخه په وتلو کې له تلوار څخه کار وانخلي او تر 2014 کال وروسته به یې هم مرستې له افغانستان سره دوام ولري. کروکر د خپلو خبرو پر مهال وویل چې امریکا په دې اړه په 80مه او 90مه لسیزو کې تیروتنه کړې ده او بیا نه غواړي چې دغه تیروتنه دویم ځل هم تکرار شي. موږ تر دې وړاندې یو ځل تیروتنه کړې ده او دا وار نه غواړو چې هماغه تیروتنه بیا تکرار شي. د بیلګې په توګه د 80مې لسیزې په وروستیو او د 90مې لسیزې په لومړیو کې چې کله روسان له افغانستان څخه وشړل شول نو هغه وخت موږ افغانان یوازې پرېښودل چې زیاته بده اغیزه یې وکړه او د دغې تیروتنې تاثیرات تر امریکا پورې هم راورسېدل چې بیلګه یې د سپټمبر په 11مه نیټه په نړیوال تجارتي مرکز برید و چې نړیواله ټولنه یې هم راویښه کړه. دا معلومه خبره ده چې تر 2014 کال پورې به د افغانستان ټولې امنیتي چارې افغان سرتیري په غاړه واخلي، خو دا په دې معنا نه ده چې ګواکې موږ به له افغانستان څخه وځو، بلکې زموږ مرستې به بیا هم دوام لري. کروکر په دې وروستیو وختونو کې په کندهار کې په پرله پسې توګه د لوړ پوړیو دولتي چارواکي وژنې د دولت د مخالفو وسلوالو کمزوري وبلله او زیاته یې کړه چې وسلوالو په دغسې کړنو سره دا ثابته کړه چې نور یې نو جګړې ته لوسه نه کیږي. راین کروکر زیاته کړه چې په راروانو دوو میاشتو کې به په استنبول او بن کې د افغانستان په اړه جوړېدونکي سیمینارونه د افغانانو پر ژوند ښه اغیزه وکړي. هغه کانفرانسونه چې په سپټمبر او نومبر میاشتو کې به په استنبول او بن کې د افغانستان په اړه جوړ شي زما په خیال ډیر مهم دي. د استنبول کانفرانس به یو سیمه ییز کانفرانس وي او زموږ هیله دا ده چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه تر دغه کانفرانس وروسته په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې زیاته مرسته وکړي. همدارنګه د بن په کانفرانس کې د بیلابیلو هیوادونو له برخه اخیستونکو تر نوي زیاتو وزرانو څخه هم هیله لرو چې د استنبول په کانفرانس کې د شوې پریکړې لیک ملاتړ وکړي. راین کروکر تر دې وړاندې په عراق کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې ده او په تیره میاشت کې په کابل کې د کارل اکنبیری پر ځای د امریکا سفیر وټاکل شو. نوموړي د خپلې دندې د ترسره کولو پر مهال ولایتونو ته خپل لومړی سفر نن له کندهار پیل کړ. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
دا مشال رادیو ده.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان په بلوچستان کې د لسو هغه کسانو د خلاصون بیړنۍ غوښتنه کړې ده چې د فروری په میاشت کې په خوزدار کې د امنیتي سرتیرو لخوا نیول شوي وو. په دغه اړه د کوټنه خدای نور ناصر نور تفصیل راکړي.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل انټرنیټي پاڼه د نړۍ له ټولو وګړي خواست کړی دی چې په لیکلې باندې د پاکستان له حکومت څخه د دې کسانو د خلاصون لپاره خواست وکړي. د بشری حقوقو سازمان وایي د 2014 میلادي کال د فبروري په 13مه نیټه د خوزدار په توتک سیمه کې ملیشا ځواکونو په عملیاتو کې له دې لسو کسانو سره 19 نور کسان نیولي وو چې د دوی په وینا 13 سپیرت راخوشي سوي او د مقصود قلندرانی نومي ځوان خراب سوی مړی وموندل سو. یاد سازمان زیاتوي په نیول سوي لسو کسانو کې د اکثریت تعلق له قلندرانی قبیلې سره دی چې دا مهال یې ژوند له خطر سره مخ دی. په کوټه کې د بلوچ وایس فار میسنګ پرسنز مشر قدیر بلوچ د توتک د دې عملیاتو په اړه مشال ته وویل
18 فروری کې ایس ایف سی راغلی وو د دکشنې یو کلی دی توتک نوم دی ډسټرکټ خوزدار دی دوی ګیراو کړی وو تقریبا یو سړی خو هغه ځای په مړ سو بی ایس او آزاد الکو او اوه دیرس کسان د دوی یوړلې دوی معلومات بعد 100 کسان 10 کسان یې الګ کړی پریشولې باقی اوه ویشت کسان ته اوس په د دوی کسټډی کې وو.
امنیسټي انټرنیشنل په خپل ویبپاڼې لیکي په بلوچستان کې له 23 اکتوبر 2010 څخه بیا د 2014 د مې تر 1.3 نیټې 3 اویا کسان لا درک سوي او د 100 خراب سوي مړي موندل سوي دي چې پکې د سازمان په وینا بلوچ سیاسي کارکونکي شوونکي خبريالان او وکیلان شامل دي. د امنیسټي انټرنیشنل د دې بیړني خواست پاکله بلوچ سیاستوال او د نېشنل ګوند غړي ډاکټر حی بلوچ وایي
د امنیسٹی انٹرنیشنل د دې خواست ز پخلا کا حمایت کوم له ټول نړۍ څخه خواست کوم چې د بلوچستان مسله یو لوی ستونزه ده او دا لمړی پیښه نه ده چې پکې د ملشاد ځواکونه له خوا کسان نیول کیږي بلکې تر اوسه په سلګونو کسان لا درک دي له دې سره د وایس فار بلوچ نیسنګ پرسنز مشر قدیر بلوچ وایي د د خپل زوی له تیرو درو کالو راهیسې لا درک دی قدیر بلوچ زیاتوي د دې خبرې گواه وزیر اعلی بلوچستان دی چې د ده زوی د پاکستان استخباراتي ادارې نیولی
د دې گواه موج نواب اسلم خان رسانی دی وزیر اعلی بلوچستان دوی په خپل ویلي کې آی ایس آی والا ماته ویلي دی کې چاکر کمبرانی ډاکټر بشیر حازیم اور جلیل ریکی آی ایس آی پورته کړی دی ماته اطلاع ورکړی دی
که څه هم ډیرای بلوچ او هم امنیسٹی انټرنیشنل د دې ذمہ د پاکستان استخباراتي ادارې او په خاص توګه ملیشاد ځواکونه بولي خو بی بی سی وی پانه د ملیشاد ځواکونو د ویاند مرتضی بیگ له خپل لیکي دا ټول تورونه ناسم او په دې کې هیڅ حقیقت نسته خدای نور نصر مشال رادیو کوټه
غلام غوث مشال رادیو پېښور
سید شاه سقم مشال رادیو کوټه
شبیر احمد جان مشال رادیو پېښور
او سه نظر چو د خیبر قبایلی سیمه په امنیتی وضع باندې دغه چارواکی وایي چې تیر شپه نا سرګند وسلوالو د خیبر ایجنسی په باړه کې خلو سیمه کې یو بل سرکاري سکول په بمونه لزور دي د چارواکو په وینا تر اوسه په خیبر قبایلی سیمه کې ټول دوه شپه ته سکولونه اوران کړی شوی دي په دغه اړه نور تفصیل د فرهاد شینواری په راپور کې
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا تیر شپه نه سرګند وسلوالو د باړې په کاخیلو سیمه کې یو بل سرکاري سکول هم په بم سره والوزولو د دوی په وینا په دې پیښه کې چا ته څه مرګ ژوبله نه ده اورېدلې خو د سکول ودانۍ یې راپرېوتې ده او د خیبر ایجنسۍ د تعلیم د محکمې د وینا تر مخې دې سره په دې سیمه کې په بمونو سره د الوزول شوو سکولونو شمېره تر دوه شپېتو ورسېده د دغې سکولونو د حفاظت په هکله مو چې کله د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ اقبال خټک سره رابطه وکړه نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په دې سیمه کې پوځي عملیات روان دي خو بیا هم دوی د اف سی ځواکونو سره په تماس کې دي او هڅه کوي چې د خاصدارو او د ځایي خلکو په مرسته سره د باقی پاتې سکولونو حفاظت یقیني کړي یاد دی وی چې په دې سیمه کې د سکولونو د ورانولو له امله په زرګونه زده کوونکي د تعلیم د حصول نه بې برخې شول او چې کله مو په دې اړه د قبایلي سیمو د تعلیم د محکمې مشر یا ډایرکټر ایجوکیشن فاټا فضل منان نه دا پوښتنه وکړه چې تاسو د دغې اغیزمن شو زده کوونکو د تعلیم او بیا به حالی د پاره څه پلان لرئ نو دوی په دې هکله وویل
د دې لپاره موږ دوباره د دې د آبادکاری لپاره د دې جوړولو لپاره پی سی ون موږ جوړ کړی او د دې لپاره فنډ لپاره موږ انتظار کوو چې فنډ راشي به موږ دوباره جوړو بل د دې موږ پولیټیکل اډمنستریشن سره دوی سره رابطه کړې ده او موږ فی الحال بعض بعضې سکولونه چې کوم نږدې ورسره هغې کې مډجسټ کړي دي ماشومان او چارم ټینټونه ورکړي په هغې کې دا کار روان دي خو فی الحال خو چټیانې دي د جون نه والا اګسته پورې چټیانې دي د 31 اګست پورې سکولونه بند دي نو دوی دوباره چې کله 1 سپتمبر نه سکولونه کولو شي بیا به موږ راځي چې چا ته ټینټ سکول دی کوم بل ځای کې موږ اډجسټ کړي دي هغې پته به ولګي
د قبایلي سیمو خلک وایي چې په دې سیمو کې دی د باقی پاتې سکولونو د حفاظت لپاره کوټلی ګامونه پورته کړی شي او ران شوی سکولونه دی یو ځل بیا جوړ کړی شي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو
راشه درشه
په و منټه د پاسا دو بجو
د مشال مرکه
په 23 منټه کم سلورو بجو
یادونه
په 23 منټه کم پینزو بجو
قدر مند اردوونکو مشال ریډیو تغوګي او اوس یو تازه راپور په پاکستان کې د نو صبح پاړه د بحث پاړه د راپور په ملک د نو صبح خبر روان دي او په دې لړ کې د مسلم لیگ نون لخوا جوړ کړی شوی خصوصي کمیټه کې فیصله وکړه شو چې نوی صبح په جبه یا نسلی بنیادونو نه بلکې په انتظامی بنیادونو پکار دي او پارټیان دي صبح په او پارټیان دي د صبح په نوم سیاست نه کوي. ولی د پاکستان پیپلز پارټي وینا ده چې ټوله پارټي د رايو دي شي او د نو صبح دا مسله دی په خشان هواره کی. په دغه اړه د اسلام آباد نه د احمد الله راپور.
مسلم لیگ نون ویلی دی چې په ملک کې د رقبې په لحاظ سره د پنجاب نه غټي او انتظامی لحاظ سره د پنجاب نه زیاتو مشکلاتو کې ګیر صوبې شته. په ملک کې د نو صوبو جوړښت لپاره د مسلم لیگ نون جوړ کړی شوی خصوصي کمیټې په غونډه کې فیصله وکړې شو چې په ملک کې که د صوبو د تقسیم خبره کیږي نو څلور واړه صوبې د په نظر کې وساتلې شي، داسې نه چې صرف یوه صوبه د تقسیم کړی شي. د مسلم لیگ نون ترجمان صدیق الفاروق مشال ریډیو ته وویل چې زمونږ پارټۍ دا فیصله کړې ده چې د جبې یا په نسلي بنیادونو جوړېدونکو صوبو به مخالفت کولای شي، ځکه چې په دې طریقه جوړیدونکو صوبو له وجې د خلکو په زړونو کې تنگ نظری او نفرت خورېدای شي.
هم تو لسانیت کی بنیاد یا نسلی بنیاد
موږ د ژبو په بنیاد یا نسلی بنیاد جوړونکو صوبو خلاف یو او زموږ عین هم د دې خبرې اجازت نه ورکوي. پاتې شو په انتظامی بنیاد د صوبو جوړ خبره، نو که کام پر متفق وي نو پکار ده چې جوړ شي. خو دې لړکې ټولو لا رایو ځای کېدل پکار دي. دا نه چې ځینې پارټیانې د نو صوبو په نوم سیاست کوي او عوام دې بېوقوف نه جوړوي، او که ځینې خلک وایي چې بهاولپور د پاکستان جوړېدونه مخکې ریاست وو یا صوبه وه، د پاکستان جوړېدونه مخکې ډېر ریاستونه وو. که اوس هغه ټول ریاستونو له د صوبو درجه ورکړی شي نو دا شان به ملک د 500 نه زیاتې صوبې شي.
د قانون پخوانی وزیر او پاکستان پیپلز پارټۍ سینیټر بابر اوان مطبوعاتو ته وویل چې د نو صوبو په جوړولو نه خو موږ سیاست کوو او نه به بله کومه پارټۍ په دې سیاست کولو ته پرېږدو. په کار ده چې ټولې پارټۍ دې په ګډه د ملک او اولس فائدې لپاره ګامونه پورته کړي.
زمون په آئین کې نوی صوبو لپاره واضح طریقہ ټاکل شوی ده. نو که ملک کې د نوی صوبو خبره کیږي نو دا به د آئین تر لاندې ممکن وي، او تر څو چې د سیاست کولو خبره ده نو نه خو موږ په دې سیاست کوو او نه به بل کومه پارټي په دې سیاست کولو ته پرېږدو. ولې نوی صوبې به صرف د اولس په خوښه جوړیږي، نو پکار ده چې ټولې پارټۍ راجمع شي او اسمبلی کې د نوی صوبو په حق لا قراردادونه پاس کړي.
د خارجه چارو پخوانی وزیر او تحریک صوبه هزاره مهم غړی ګوهر ایوب خان مشال ریډیو ته وویل چې آزادۍ وروسته د هندوستان وو صوبې وې، ولې نن هغلته د صوبو شمیره نه شته رسیدلې ده. خو آزادۍ وروسته پاکستان څلور صوبې وې او نن هم هغه څلور صوبې دي. په کار دا چې اوس نوې صوبې جوړې کړې شي. د گوهر ایوب خان د خبرې پترس کې د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر میا افتخار حسین وینا ده چې خیبر پختونخوا ته د نوم ملاویدو وروستو هزاره صوبې خبره راوچته شوه. که دوی هزاره صوبه غواړي نو په آئینی طریقه دې ترلاسه کړي. یاد دیوی چې د نوی صوبې جوړښت لپاره ضروری ده چې اول د صوبې په اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کړی شي. کله چې دغه قرارداد په دوه تهایی اکثریت سره پاس کړی شي نو بیا یې قامی اسمبلی ته لیږلی شي. د قامی اسمبلی او سینټ نه په درون اکثریت سره د دغه قرارداد پاس کېدو وروستو صدر ته د لاسلیک لپاره لیږلی کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان په پارلیمان کې په نو صوبو بحث خو د بلوچستان پښتانه سره غوښتنې لري. په دغه اړه نیاز مساخیل راپور راکړي.
په بلوچستان کې لډیر مودې څخه پښتانه ځان ته د یو شناخت یا پیژندګلوي ورکولو غوښتنه کوي. د سیمې خلک وایي دوی په صوبه کې خورا زیاته شمیره لري، مګر په نورو صوبو کې خلک دوی د بلوس په نامه یادوي. د کوټي یو اوسیدونکی محمد عالم په دغه حق لوایي.
بلوچستان خود ځان ته لاو بلوچستان دی، پښتانه خو نو بالکل حق لري خپل صوبه یا خپل نوم لپاره دی کوشش وکي د خپل زبان لپاره پوهه بالکل شناخت ضروری دی دلته د کوټي صبح خو بیا ځان ته دنو موږ یو پښتانه کار تم غټیم مست فرق نه راکې کمر ته ځان ته دغه راکېم کلوسی بلوچستان نه بلوچستان خلک پیژنې پنجاب خپل پیژنې د کوټي پښتانه چا خلک نه دی پیژندل چیرې موږ لا سوې د کوم دی اس موږ ځای بده بلوچستان غي مستنو خلک بلوچستان وای که اوس موږ دا وای چې یار موږ خپل نوم سي دی پښتانه واغه یار دا ټیک خبر ده پښتانه په کوټي پیریا کې مستا
په بلوچستان کې پښتون ملت پال غوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي لډیر په خاصه د بلوچستان پښتون مشت سیمه د جنوبي پښتونخوا په نامه یادوي او غوښتنه کوي چې ودغه سیمه ته دی خپل شناخت ورکړل سي د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مرکزی مشر او د بلوچستان اسمبلی په خواني غړی عبدالرحیم زیارتوال وای دوی په خوا هم په سیمه کې د پښتانه د ځانګړي شناخت غوښتنه کوله او اوس هم دغه غوښتنه لري
فرنګي زموږ وطن څنګه ونیولې د افغانستان راپریکړې د دلته په مختلفو برخو کې وویشلې دغه تقسیم تر اوسه پورې دغه سپروت او پاته دی یعنی د بلوچستان پښتانه چې هغه وخت کې د چیف کمشنر صوبای و برټش بلوچستاني ورته وایي او د بلوڅ غو کلات سټیټ یونینو چې هغه کې کلاتو خارانو مکرانو لسیلا و زموږ دغه مطالبات نن ورځ پورې نه دوی منلې ده نن پر دې باندې دوی سوچ کړی دی نه دا خبرې ته اهمیت ورکوي
عبدالرحیم زیارتوال زیاتوی کوم دوی ته په صبح کې شناخت نه ورکول کیږي نو بیا دوی د برابرۍ په هیڅ ژوند تیرول بنیادی حق بولی
د دې صوبې پښتانه د ژوند په ټولو برخو کې د برابرۍ حق لري اول خو موږ ته پکاره چې یو متحده صوبه راي او تر څو پورې چې موږ ته صوبه نه راکول کیږي تر هغه پورې په موجوده صوبه کې موږ پښتون بلوچ صوبه کې چې بلوچستان دوی ورته وایي په دې کې د پښتانه برابرۍ موږ ته راکول شي
یاد دی وی چې په بلوچستان کې په ټولو درس ضلعو کې دیارلس ضلع داسې دي چې پښتانه تر 90% زیات اکثریت پکې لري دا به د راتلونکي خبره وي چې د بلوچستان پښتانه کله ځان ته ځانګړې پیژندګلوي ترلاسه کوي نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه
او سره چې وورو چې د ژوند د بیلابیلو لارو سره تړلي خلک د نو صبح په موضوع باندې سرای لري
زمانم پرمانی ګل او پر کیا مانا کی اسے گا سفلوں کاروبار میں دے دس صبح بارہ کی خبر ادا نا چوس اگر ساٹھ سال کے لگا ساٹھ سال ہوئی صبح خیبر پختونخوا کے اس میں لگا زمو لگا حق ہو سکے جی جدا زمو اب بارہ لگا صبح واڑی سرائکیان دی دا جدی پشتی دا دیا علاقے خلق تھے دل اور کیوں نہ مطلب سرائی کی صبح دا جیسا مرا باقی پاس سر لکھا ہزارہ صبح چیرا دام نہ چاہے دادا لگے چالیس مکہ نشتہ کراچے چیز کراچے کوئی صبح پکا دا ماجر سے شی
بالکل پکار ذکر جی زمون کا ونڈی ہے واد افغانستان کیوں گو رہی نال تو دی وقت سلور دیر صبح جی حالان کہ دمرا لوی ملک نہ ریا دل تو بیا دا ہزارہ بیا سرائکی بیا چکم نور قبیلی آبادی ری ملک پا مختلف برخو کی آغی بیا بیا دا غختنا کئی چیر آغی تری ہم دا حق ورکڑی شی چی آغی تری صبح ورکڑی شی
زمانم نصر کاکر دی زد صبح بلوچ پاکستان د کوټي اوسیدونکي نن سبا چې په پاکستان کې کم د نوي صبح دغه یو روان دی یو باچیت سلسله روانه ده د دې مل امایت کو چونکه چې زموږ کوم همسایه ممالک چې دی انډیا او افغانستان په هغه کې ډیر صبح دي که صبح ورکول سي اصل سپوز چې دی هغه مسایل حل کوي او هغه مسایل خرابې نه لکه کم سي پنجاب دی په پنجاب کې داغو خپل سربراهان دا وی چې مطلب پنجاب د پرسلور صبح تقسیم سي د دې مرامت کې کراچی سي کم دی کراچی د باید چې د سین چې باید دی چې هغه د پدوه درو سبو تقسیم کې او بلوچستان کې چې کم پښتانه بلوچستان پراته دي د بلوچستان خپل حصہ د پښتانه خپل حصہ د باید شو پښتنو تم د خپل حصہ ورکول سي او هغه ته نوې سبو جوړ سي
ز سید ہدایت الله د بلوچستان د یالت کوټ څخه غایژم ز په پاکستان کې د نور سبو جوړېدو په حکم بالکل پیدا دي چې دا جوړ سي ولې چې دلته ډېر کمیتونه داسې دي چې هغه د اول ورځ څخه چې کله د پاکستان جوړ شوی دي د هغه ورځ څخه شکایت لري چې ودی ته د حق نور کول کیږي دا هغه مثال په پنجاب کې د سرایکی بیلټ په والا باندې هغه د وخت څخه د دې په والا باندې جدوجهد کوي چې موږ ته د زموږ حق راکول سي او د سرایکیانو باید دا دي چې یو جلا صبح جوړ سي او دغه سي دلې موږ په بلوچستان کې پښتانه چې کم دي هغه د جلا صوبې د پاره د ډېر وخت سره دی لا یادې هلی ځلې کوي، نو په کار دا دی چې ودی ته هم صوبه ورکول سي. نو د دې سبب دی چې هر قوم به هر قوم چې کوم د دې د احساس محرومي خبره کوي هغه به ختم سي.
مطلب په کار دی چې نوې صوبې هم جوړې کړي، خو هغه په لسانیت په بنیاد باندې نه، د ذات او د قومیت په بنیاد باندې نه، د هغو د انتظامي مسایلو په بنیاد باندې صوبې جوړول پکار دي.
قدر مند اردوونکو، مشال ریډیو ته وګی درنګ شې بیلا په پښتونخوا کې پنځنیمه بجې کېدونکې دی. وردو با بشیر غواخته چې د نړۍ د حال لم خبر کی، نو راځي چې وورو د مشال ریډیو نه د دې وخت مهم خبرونه.
د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د ناټو د یو هلیکاپټر د پریوتو په پیخه کې یو دیرش امریکایي او افغان پوځیان وژل شو دي. د بشري حقوقو نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل د بلوچستان په خوزدار کې د لسنیول شو بلوچانو د خلاصون لپاره په انټرنیټ یو بیړنې خواست کړی دی. په کراچۍ کې د تیر ورځې د تعمیر د غورځېدنې په پیخه کې د مړو شو کسانو شمیر ولسو ته رسیدلی. د پاکستان د بشري حقوقو اداره وایي چې په کراچۍ کې له تیر یو کال راهیسې په روان تشدد کې 800 کسان وژل شوې دي. د خبر ایجنسۍ د باړې پاکاخېلو کې وسلوالو یو بل سکول په بارودي موادو الوزولې دي. د افغانستان په زابل ولایت کې وسلوالو ناټو ته تیرونکې وو ګاډي سوځولې او یو ډرایور یې وژل دي، او په شام کې امنیتي ځواکونو 22 مظاهره چین وژل دي.
مهم خبرونه مورده چې بشیر غواخ وړاندې کول. اوس نظر چې د پاکستان په مطبوعاتو باندې چې د هیواد سیمې او نړۍ په چارو کوم قسم تبصره او خبرونه خپاره کړې دي. په اسلام آباد کې زما همکار سراج زهیر د غټول مطبوعات کتلې دي او تاسو له دغه راپور را لګلې دي.
د نن مقامی ورسپانو خپل ادارې په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکلې دي. د انګریزي ژبې ورسپانو ډان او د اردو ژبې ورسپانو جنگ او ایکسپریس خپل ادارې پاکستان کې د نو صوبو په جوړښت باندې لیکلې دي. جنگ ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د سرایکی صوبې جوړول لپاره پالاکت سلا او مشورې روانې دي، او تمه ده چې د سرایکی سیمې خلک به ډېر زر د خوشحالي خبر واوري. ادارې لیکي چې د حکومت د صوبو لپاره د مفاهمت خبرې تدوی د جنگ جګړو او غیر سنجیده اقداماتو لکبله ولس ډیر پریشان دي. نو باید چې حکمرانان خپل ټوله توجه د ولس بنیادی کشارو اړخته راوګرځوي. د غرنګ ایکسپریس ورسپانه هم خپل ادارې کې دا دریز لري چې حکومت دې زیاته پاملرنه ولسی کشالو ته ورکړي، ځکه چې د نو صوبو جوړول لکبله د ولس مسلې نه هواریږي او نه د دې د حل ګارانټي ورکولې شي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د ترانسپورټرانو جنرال بس سټینډ د ناجائز ټیکس وصولی خلاف اسلام آباد پارلیمنٹ مہتا د احتجاج اعلان، د پیښور پریس کلب مہتا احتجاجی مظاهره، او د سینٹرل جیل سره نږدې د 500 روپو په ځای 30 روپۍ د گاڑی ودرولو فیس اغستل د لاقانونیت او سترګو پټولو په ډاګه کارونه ده. ادارې لیکي چې د میډیا په ذریعہ بیا بیا متعلقه ادارو ته خبر ورکړی شوی دی، خو د هغوی په دې بیانونو غوږ هم نه غریږي، او پیښور خار کې چې څومره ناجائز کارونه کیږي انتظامیه د دې نه په خشن خبر ده، خو نوټس پر ځکه ناخلی چې د دوی جیبونه هم ګرمیږي. نو باید چې صوبایي حکومت له پکار دي چې د دې نوټس واخلي او دا کشاله زر تر زره هوار کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برتانوی ورسپانه ګارډین لیکي د پښتنو ګرویژنو د دې تګلارې تفصیل په ولس کې د خبرېدو لپاره ډیر حساس ګڼل شوی دی، او د استخباراتو لوړپوړي چارواکي د ترلاسه شوو کاغذونو د ارزښت معلومولو لپاره ګمارل شوی دی چې آیا له دې تګلارې څخه یو بندي څومره زورول کېدی. ورسپانه لیکي دا تګلارې د برتانیا د حکومت لخوا د شاوخوا لسو کالو لپاره کارول شوی دی. ګارډین زیاتوي کچيري لانی ولسو کسانو څخه د ناسم چلن لارې معلومات اخستل سوي وي او یا اخستل کیږي، نو دا به پر ملي امنیت منفي اغیز وکړي. ورسپانه لیکي د لیبرټي ریپرایو او امنیسټي انټرنیشنل په ګډون درې ډلې د دې پلټونو خبرېدل ساري چې آیا دا به پولیس کې پډاګسي او یا به محدود وساتل سي. ګارډین لیکي یو شمیر کسانو چې زیاتره یې برتانوي مسلمانان دي شکایت کړي چې د ایم آی 15 او ایم آی 16 افسرانو له هغه وروسته له دوی څخه پوښتنې کړي دي چې دوی په پاکستان، بنگلاديش، افغانستان او ګونتنامو بې کې له هیواده بهر استخباراتي چارواکو زورولي وو. ځینې بیا وایي چې دوی د مصر، مراکش او سوریه په شان ځایونو کې د پښتنو او ګرویژونو پر وخت د هغو معلوماتو پر اساس زورول سوي وو چې ګمان کیږي برتانیا به ورکړي وو. د بشری حقوقو ډلو دا په ګوته کړې ده چې دا ستشي د ایم آی 15 او ایم آی 16 چارواکو ته دا اجازه ورکوي چې په بهرنیو هیوادونو کې د بندیانو په زورولو کې شکیل پاتې سي. بل پلا امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز په یو مقاله کې د شننکو او په تهران کې د یو پخوانی صنعتي چارواکي له خولې لیکلي دي چې د ایراني ولسمشر محمود احمدی نژاد او د هغه د مخالفینو ترمنځ د یوې معاملې له مخې د دې هیواد د تیلو د مهم وزارت واک د انقلابي ساتونکو یو داسې قمندان رستم قاسمي ته سپارل شوی دی چې د ملګرو ملتونو لخوا تر بندیزونو لاندې دی. ورسپانه لیکي ډیر خلک په دې نظر دي چې له ولسمشر محمود احمدی نژاد سره به له دې چې رستم قاسمی وټاکي بل لار نه و. انقلابي ساتونکو او د هغوی ملګرو د ایران د راتلونکو پر سر په میاشتو د ولسمشر محمود احمدی نژاد مرستیالان په کور کې نظر بند کړي وو او یا د هغوی څارنه کوله. ورسپانه لاس انجلس ټایمز لیکي ځینې نور شننکي بیا فکر کوي چې د رستم قاسمی ټاکل هغه ضروری هڅه ده چې ولسمشر محمود احمدی نژاد للاري په 2013 کال کې د ولسمشرۍ تر قانوني حد وروسته خپل سیاسي ژوند وژغوري.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
پاو پاو کم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
پاو پاو کم یو بجا،
د لوبو نړۍ
پاو پاو کم دوو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په اوو منټه د پاسا دوو بجو،
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
شعر او تصوف
په اتیویش منټه کم سلورو بجو،
اقتصادي نړۍ
پاو پاو کم سلورو بجو،
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو.
اوس راځو د ګارډین اخبار یوې مقالې ته. په دغه مقاله کې لیکل شوی دی چې په افغانستان کې یو ځوان لږ د اتیاو ډالرو په بدل کې خپل ځان په یو ځان مرګي برید کې والوزولو. په دغه اړه باندې دغه مقاله مهم ټکی اسرار عالم مومن وړاندې کوي.
ورسپانه ګارډین کې لیکوال سټیون مورس لیکي په افغانستان کې یو 14 کلن هلک د اتیا ډالرو په بدل کې د سړک غاړې یو بمی چاودنه وکړه چې پکې د برتانیا د سمندري ځواکو یو شپږویشت کلن پوځي سټیفن کارلی ووژل شو. لیکوال وایي دا برید کوونکی هلک خپل پلار افغان پولیسو ته حواله کړو او د تحقیقاتو پر مهال دغه هلک د دې برید ذمہواري پر غاړه واخیسته. د دې هلک نوم اغا ولی دی. اغا ولی وروسته له هغې د افغان پولیسو په وړاندې د دغه پیښې اعتراف وکړو کله چې نوموړی طالبانو ته ورغلی چې د ته د دغه سړک غاړې د بمی چاودنې په بدل کې هغه اتیا ډالره ورکړي د کومې چې د ده سره ژمنه شوې وه. ولې طالبانو د پیسو ورکولو نه انکار وکړو او وی ویل چې تا دا کار د پیسو لپاره نه بلکې د ملک لپاره کړی دی. مقاله کې راغلی چې دغه 14 کلن هلک برتانی ځواکونو ته نه بلکې افغان پولیسو ته حواله کړی شو. دا معلومه ده چې نوموړی په قید کې چول شوی خو د قید موده یې نه ده معلومه. په افغانستان کې د برتانیا د سمندري ځواک مشر کرنل پول جیمز وایي دغه 14 کلن هلک خپل پلار د دې وجې افغان پولیسو ته حواله کړو چې د نوموړي ژوند ته خطر و او پلار یې د دې خبرې نه ویریدو چې چرې زوی یې د طالبانو سره ملګری نشي. نوموړي زیاته کړه هغه ولی سره طالبانو د سړک غاړې بمی چاودنې په بدل کې د اتیا ډالرو ورکولو ژمنه کړې وه. ولې چې کله هغه ولی د طالبانو څخه دغه پیسو غوښتنه وکړه نو طالبانو انکار وکړو او ورته یې ویلې چې ته به د نظریاتو لپاره جنګېږي نه چې د پیسو لپاره. د دې وروسته هغه ولی غوسه شو او د طالبانو لخوا روان شو.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو،
راشه درشه
په و منټه د پاسا دو بجو،
د مشال مرکه
په 23 منټه کم سلورو بجو،
یادونه
په 23 منټه کم پنځو بجو.
د پورونو د درجه بندۍ یوې نړیوالې ایجنسۍ سټینډرډ اینڈ پورز د امریکا د حکومت د قرض اخیستو د باور لوی معیار یو درجه راښکته کړی دی. دا په لومړي ځل دی چې سټینډرډ اینڈ پورز دا ګام اخیسته دی. هلته بیا د امریکا د خزانه وزارت د دې ګام پاړه ویلي چې د سټینډرډ اند پورز تجزیه حسابي غلطي لري. په دې موضوع پامیر ساحل راپور راکړي.
د جمعې په شپه سټینډرډ اینڈ پورز اعلان وکړ چې په امریکا کې پر حکومتي قرضو او د دې لقبله د راولاړیدونکو خطر په سیاسي توګه د مخنیوي په لاره کې داسې ښکاري چې د حکومت وړتیا لږه مستحکمه، لږه مؤثره او لږه د باور وړ ده. د ایجنسی ویلي د امریکا د دوو ګوندونو هغه توافقنامه چې تر مخې د هیواد په خپل بجټ کې شاوخوا 2.1 ټریلیونه امریکایي ډالره بچت کول غواړي ډېرې کمې پیسې دي چې د هیواد پور راښکته کړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي سټینډرډ اینڈ پورز ادارې وړاندوینه کړې ده چې د امریکا مشران به په راتلونکي کې ښایي د دې وړ نشي چې نور بچت وکړي. تر دې مخکې تر 70 کالونو پورې امریکا په نړۍ کې د پور اخیستونکي یو داسې هیواد په توګه نوم درلود چې د باور ډېر لوړ معیار لري. دې لوړ معیار ته د AAA درجه ورکړل شوې وه. سټینډرډ اینڈ پورز دا درجه AA+ ته راښکته کړې ده. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا د خزانه وزارت په سمدستي توګه د سټینډرډ اینڈ پورز د تجزیه په غبرګون کې ویلي دي چې د ادارې په خپل حساب کې لوی غلطي کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا د خزانه د وزارت یو بیان دی ویلي په دې رپورت کې د امریکا حکومتي پور شاوخوا 2 ټریلیونه ډالره زیات ښودل شوی دی. د خزانه د وزارت له وینا سره سم د غلطي په خپل د ځان ښودنه کوي. خو سټینډرډ اینڈ پورز ویلي حسابي غلطي به وګوري مګر دا غلطي درجه بیرته نشي لوړولای. اوس د امریکا د حکومت د پور اخیستو د باور درجه کمیدل څه معنی لري؟ نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي له دې اعلان سره به اوس پانګه اچونکي له حکومت د سود لوړې شرحې غواړي. معنی دا چې پانګه اچونکي که د امریکا حکومت یا په امریکا کې نورو پور اخیستونکو ته قرض ورکوي نو په سر به زیات سود اخلي. هر کله چې د قرض په سر سود زیات شي نو د حکومت کاروبار او د کورونو اخیستونکو خرچې یا لګښتونه زیات شي ځکه چې د سود لوړه سطح په خپله د ګرانۍ معنا لري. شنونکي وایي چې د حکومت خرچې زیاتې شي نو د دې د پوره کولو لپاره به دوی نوي مالیه یا ټیکسونه لګوي چې دا مالیه په مستقیم او نامستقیم ډول ولس اغیزمنوي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د سټینډرډ اینڈ پورز له دې پریکړې سره اوس د کال په سر د امریکا پر حکومت او ټیکس ورکوونکو د اربونو ډالرو بار بزیات شي. د ورځپاڼې په خبره د AAA د درجې لقبله د امریکا د خزانه بانډونه د پانګه اچونکو لپاره تر ټولو زیات محفوظ ول. د AAA درجې امریکا ته دا ګټه رسولې وه چې په ډیر کم او ارزانه نرخې حکومتي معاملات چلول چې پکې دوه جنگونه او د ریټایر شویو یا متقاعدو کسانو لپاره یو مؤثر نظام هم شامل وو. شنونکي وایي که څه هم د امریکا درجه کمه شوه خو د دې اثر به ځکه زیات نه وي چې موډیز او فچ په نوم د سټینډرډ اینڈ پورز ته ورته بلې ادارې د امریکا د پور اخیستو باور نه دی کم کړی.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
او سیو راپور د کراچۍ د امنیت په وزه په داسې حال کې چې د غلطره تیری ډېرې مودې نه د تشدد لړۍ روانه ده او په هدفي وژنو کې هدفي بریدونو کې په سلګونو خلک وژل شوي دي. په کراچۍ کې اوس سیاسي ګوندونو مشران ناست دي او په دغه فکر کوي چې متحده قامی مومنټ به څنګه واپس د حکومت په چوکو باندې کېني. ظفر کریمی نور تفصیل راکوي.
کراچۍ ښار کې د 2 هفتو بدامنۍ وروستو د 13 ورځو راهیسې د تشدد پیښې ختمې شوې دي. د 13 ورځو راهیسې 2 هفتې مخکې د حکومت څخه وتلي ګوند MQM او واکمن پیپلز ګوند ترمنځ د خبرو اترو لړۍ شروع شوې ده. تیر ماښام وزیر اعلی هاوس کراچۍ کې د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علي شاه په ډاګه کړې ده چې که MQM حکومت ته بیرته راځي نو هغه ټول وزارتونه به بیرته ورکولی شي کوم چې د دوی سره مخکې وو. دغه غونډه کې شریک یو بل صوبایي وزیر آغا سراج دورانی وویل چې MQM به د اختر نه مخکې حکومت کې شامل شي. سراج دورانی وای هغوی به د اختر نه مخکې حکومت ته راشي. موږ به د اختر ناشته او د اختر مونځ یو ځای کوو. MQM د حکومت برخه ده. هغوی استفاګانې ورکړې دي او هغه استفاګانې تر اوسه مونږ منظورې کړې نه دي. د ایم کیو ایم چارواکو هم حکومت ته د تللو اشاره ورکړې ده. د یادې ډلې یو مشر رضا هارون په دې حق لوای کمشنری نظام واپس واخیستل شي او یا په هغې کې بدلونونه وکړی شي نو دا هغه ګامونه دي چې ایم کیو ایم به یې هرکلی وکړي. بل لور ته د ایم کیو ایم ډلې سره تعلق لرونکي د سند صوبې ګورنر عشرت العباد تیر ماښام صدر آصف علي زرداری سره صدارتي ماڼۍ اسلام آباد کې کتلی دي او د مفاهمت په تګلاره او کراچۍ کې د امن او امان په صورت حال یې خبرې اترې کړې دي. څو هفتې مخکې ایم کیو ایم ډله د حکومت څخه د وتلو وروسته ښار کې د اخوډه پیښو زور نیولی و چې پکې په سلګونو کسان وژل شوي دي. دا چې ایم کیو ایم د حکومت نه وتل یا بیرته حکومت ته تلل د ښار په امنیتي وضع ولې اثر کوي دا پوښتنه مې د سیاسي چارو کارپو توصیف احمد خان څخه وکړه. د هغه جواب و دی وایي کراچۍ کې زیاتره سیاسي ګوندونه خپلې وسلوالې ډلې لري او دا د انساني حقونو د کمیشن په ریپورت کې راغلی دي چې دغه وسلوالې ډلې په سیاسي او امنیتي وضع د اغیز لپاره جوړې شوې دي. که ایم کیو ایم حکومت کې وي نو د دې امکان دی چې قانون قدرې په ښه توګه پلی کړی شي. خو که د 2008 کال را په دې خوا کراچۍ ته وګورو نو ایم کیو ایم حکومت کې پاتې شوی هم دی خو د ښار حالات په سمه توګه ټیک شوي نه دي. دا ځل چې کراچۍ حالات سمېدو ته روان دي نو زه دا وایم چې د دې وجه نړیوال صورت حال دی. څو ورځې مخکې د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر د سند ګورنر او وزیر اعلی سره د کراچۍ د بدامنۍ په اړه په ټلیفون خبرې اترې کړې وې او په دې حقله یې خپل تشویش څرګند کړی و. د توصیف احمد خان په خبره نړیوال غواړي چې کراچۍ کې دې امن وي او د پاکستان فوج عملیات دې صرف د طالبانو په ضد وي. که د کراچۍ حالات خراب شي او دلته د امن پر ځای کولو لپاره فوج راشي نو فوج به د ملک د شمالي برخو څخه راځي او دا به د ترهګرۍ په ضد جنگ باندې بدې اغیزې ولري ځکه چې فوج ته اوس مهال د کراچۍ په پرتله د ملک په شمالي برخو کې زیات ضرورت دی. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
نیاز مساخیل، مشال ریډیو، لورلای.
خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان ریلوی جنرل منیجر ویلی دی چې د حکومت لخوا ورته لس ارب روپو د جاری کولو منظوري شوې ده، خو بیا هم د ریلوی د ستونزو هوارولو لپاره به اوس هم ډیر وخت لګي. په دغه اړه د اسلام آباد نه ریاض موسی خیل نور حال راکړي.
لاہور کې یوې خبری غونډې ته په خطاب کې د ریلوی قائم مقام جنرل منیجر انجم پرویز وویل چې د حکومت لخوا د لس ارب روپو د اعلان وروسته به کوشش کولی شي چې ریلوی خپل بیلل مقام بیا ترلاسه کړي او د دې مقصد لپاره په ایمرجنسی بنیادونو کار روان دی. انجم پرویز زیاتوي
نارمل جو ہے جو پارٹس آتے ہیں زیادہ تو شپ کی بجائے ان کو ہم ایئر لفٹ کریں گے.
کومه پروسی چې د سمندري جازونو د لارې راځي مونږ به دا د الوتکو د لارې راوړو. تاسو ته پته ده چې دا پروسی زیات تر د کینیډا او ناراضی نو زمون به کوشش وی چې د هوایی جازونو د لارې د پرزه زر تر زره راورسو. د دې پیسو سره به دومره اوشي چې د پاتلو او انجنونو مرمت به وشي او ډیزل به هم واخلو. چونکه دا یو اوږد بحران دی د ریلوی په مکمل بهرېدو به د شپږو میاشتو نه تر یو کال پورې لګي او دې کې به بعضې ریل ګاډي په مستقله توګه بندول هم شي.
د ریلوی ورځ په ورځ خرابیدونکي صورت حال په اړه چې کله مشال ریډیو د ریلوی د پخوانی وزیر شیخ رشید احمد نو پوښتل نو هغه وی چې د ریلوی د تباهۍ لویا وجہ کرپشن دا او وزارت دا وقت دا نہ اہل خلقو پلاس کے دے. شیخ رشید احمد زیادوی
ان کا نوالہ تر نوالہ دو تین مہینے کا کوئی ریلوے پر دلچسپی نہیں لے رہا.
دا دوی دا ددریو میاشن نڑی دا ہس سوک پر ریلوے باندھے پاملرن نور کے وی نسوک دا چانتا پوس کے ولی شی لسا رب روپو کی بدوی دوارا با قرض ورکلی دا تیلو او دا دوارا روپو با نور تیل واخلی بیا با دوی پنج سوا خراب انجنان پس سموی پاتلی با پس سموی زویم ریلوے لپکار دی چی پرائیویٹ ریل گاڑی او چلوی او هاوی سره په انصاف چلے گی د سټیشنو او پټلو کرے ترې په انصاف واخلی نو دا بسمشي غن ډیره ګران ده.
د یادونه وړ ده چې 13 ورځ د خزانه د وفاقي وزیر عبدالحفیظ شیخ په مشرۍ کې یو غونډه شوې و چې پکې د ریلوی د پارا لس ارب شل کروڑ روپو ورکولو منځوري ورکړې شو چې پکې با سلور ارب لس کروڑ روپې وفاقي حکومت او باقی شپږ ارب او لس کروڑ روپې د مختلفو بانکونو نه اخستې شي او ورسره ریلوی ته دا هدایت هم جاری کړې شوې ده. دی چې د اختر نه وړاندې دی د ریل گاډو په وخت تلل راتلل باوري کړي چې دا شان د ملک لری پرتو سیمو کې میشت خلکو ته د یو ځای نه بل ځای تلو کې مسله نه وي او دا خلک د اختر دپاره په وخت خپلو کورونو ته ورسي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس په پیښور کې د یو تربیتی ورکشاپ حال درکو. په دغه تربیتی ورکشاپ کې خبري اعلانو ته د میرمنو د حقونو په اړه د شعور پیدا کولو لپاره روزنه ورکول کیږي. شبیر جان په دغه اړه راپور راکړي.
په پیښور او قبایلي سیمو کې کارکوونکي خبري اعلانو ته د زنانو د مسایلو او د حقوق په هکله درې روزنی تربیتي ورکشاپ په پیښور کې شروع شوی چې مقصد یې دغه خبري اعلانو ته دا خبره په ډاګه کول دي چې د ملت نورو مسلو پرنګ د زنانو مسلې او حقوق هم په پاکستان کې یو خاص اهمیت لري او دا چې دوی په دې لړ کې خپل موثر کردار ترسره کړي ځکه چې میډیا د ریاست څلورمه مهمه برخه ګڼلی شي. دې تربیتي ورکشاپ کې د ملک په بیلابیلو شلو ضلعو کې د میډیا د کردار په هکله د شوې سروې نتیجې هم وښودلې شوې چې پکې ویل شوي چې زیاتره خبریالان هم د زنانو د مسایلو او د حقوقو نه ندي خبر. دا تربیتي ورکشاپ د امریکې لخوا د نړیوال پرمختیايي ادارې یا یو اس ای آی ډی او د زنانو د حقوقو لپاره کارکوونکي یو غیر سرکاري تنظیم اورت فاونډیشن په مرسته انډیویجوال لینډ نومي تنظیم منعقد کړو. دا چې داسې قسمه تربیتي ورکشاپونه څه مقصد کیدی شي نو د دغه تنظیم اگزیکټیو ډایرکټر ګلمینی مشال لیډو ته صدارنګ ویل
مقصد هم دغه دی چې موږ پاکستان کې د لس پنځلس کالو کې د میډیا ریولوشن چې راغلی دی د ټي وی په حوالے په پرایویټ ریډیو سټیشن په حوالے هغه میډیا ته موږ دا وو چې خلکو ایکسپیکټیشنز ته وکوا زیاتی میڈیا نا جو ریڈیو خبر اوکو دا ٹی وی خبر اوکو دا اخبار خبر اوکو دا ہم مقصد دے چھم چھ اگا اینکری چھ اگا رپورٹری چھ سو کم بھی اگا خپل کار دا سی کئی چھ معاشرے کے دا خزو اگا اور دا سڑو دوارو اگا تلے چھکا میں حقوق دی اگا اگا پامالی او نشی
نوموړی د میډیا د اهمیت او د دې د اثر په خپل باندې زیاته کړه.
میډیا چې کوم دی هغه یو چې خبره چې یو کچن آیټم وسراغو چې هغه ریډیو پروګرام وي چې هغه اخبار وي چې رساله وي چې ټي وی وي هغه زما کور کې راځي زما بچی ګوري زه ګورم هغه مونږ ته میډیا سره زما دا خیال دی چې مونږ ته زیات انټریکټ کولی و چې میډیا چې زما چې کوم یو معاشره هغه زما چې کوم یو مسایل دي زما د بچیانو هغه چې څنګه مستقبل دی هغه معنی میډیا غ ډېر امپیکټ دی.
دا چې دغلته کې راغلي خبریالان داسې قسمه تربیتي ورکشاپونو ته سرنګوري نو دغلته موجود یو نجی ټلویژن سره کارکوونکي خبریال شهاب الدین مشال لیډو ته وویل
په دې حق لبانی ډیر زیات ټریننګونه هم کیږي ورکشاپونه هم کیږي داسې مختلف ادارې راځي او صحافیانو ته په مختلفو ایشوز باندې په دې باندې حل ځلې کیږي نو د زنانو چې کوم مسایل دي زنانو کوم حقوق دي په هغه توجه نه ورکړي کیږي نو کوم ګورې نه باندې کې چې کوم صحافیان شریکو ټول سینیئر صحافیانو دا هغه په دې خبرو باندې پوه هم دي داسې ټریننګونه د داسې ورکشاپونو نه دا مائنڈ تازی شو دغه طرف ته پام را وګرځول شي چې دام یو ایشو د پدې باندې کار کول غواړي.
آیا دا سه تربیتی ورکشاپ څه فایده لري او د زنانو شخړو هوارول کې څومره ګټور ثابتې دي شي د قبایلی سیمه صحافي دلاور جان وزیر صدارنګ ویل
په میاش کې یا په دوی میاش ته کې یو تربیت پکار وي نو دا د انجو دست قسم پروګرامونو سره د صحافیانو حوصله هم جوړ شي او په ځین کې نوې خبره هم راشي او دا خبره د دوی لپاره فایده منه هم وګرځي.
یار اصل کې خبره ده چې د سره د خځې مسالې په ډیر کم غسر حال کی گی ځکه چې په پاکستان کې نور ډیر غټه غټه مسالې دي.
یادی وی چې دا تربیتی ورکشاپ په درې ورځې دوام لري چې پکې به د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمه د اخبار ټلویزیون او د ریډیو خبريالانو ته تربیت ورکول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
شبیر احمد جان راپور مورید اوس د دینی تعلیماتو چې زمونږ کومه لړۍ ده پاغې کې نن مفتی کفایت مفتی متی الله صاحب په روزه کې د اعتکاف په فضیلتونو باندې خبره کوي. راځي چې وګورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
چکم دا مضمون دا اعتکاف بارے چے اعتکاف ول ور نغت اہمیت چے دا آداد تے دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سنت عمل دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا سنت دور اہتمام کرے دے چے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر میاسے اخرنے لسرجے اعتکاف پہ کولے پیوی میاسے جدا سے عذر پیدا اسلا تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف نہ کرے بچے بل میاس راغلا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا قضا تور 20 رجو اعتکاف کرے. اعتکاف الفضائل حدیث پاک چے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ډیر بیان کړی دی. یعنی ویو رجه چې اعتکاف وکي سړی او اعتکاف سره سړی جهنم نه درې خندق لری سي. ایو خندق نه دور فاصله ده لکه مزکه نه تمکا اسمان پورې. اعتکاف پر شریعت چې اورج مخصوص دی جگہ چې کل اعتکاف درې قسمونه دی. یو قسم دا اعتکاف واجب، یو دا اعتکاف نفل او مستحب، ابل دا اعتکاف مسنون. اعتکاف واجب وو اغ اعتکاف ته ورتای چې سړی خپل منت ومني کوم دا ما چار وسلا یا ما زوی کې امتحان چې پاس لای زب درې ورځې اعتکاف کو. دا اعتکاف په اغ باندې واجب سلای چې ریوی ورځې غروب افتاب نه به اول چینی ادرې ورځې به اعتکاف سره روزه سره پورا کوي. دوم اعتکاف قسم دا اعتکاف نفل اعتکاف مستحب. عادت کلا سړای جماعت چې گډې جی سخت نیتو کی نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی هذا المسجد تزه د جماعت چې گډې جو اعتکاف نیت سره اوس کې یو منټ پاره ای اکلس منټ پاره ای دا اعتکاف نیت ثواب ته ملاوي جی. ادریم چې کوم وړنه اهم اعتکاف دا چې کوم پیغمبر علی صلوات والسلام کوله اخترتای اعتکاف مسنون. دا اعتکاف مسنون خاص دا رمضان اخرنے لس رجو سرا طریقہ دادا چے پشلم روزے باندھے لکه چکل 20 روزائی غروب افتاب نا اول اول با جماعت چے دای حاضر سی کہ غروب افتاب نا یوم بعد لاڑے بیا بد اعتکاف مسنون نہ شماری جی. اخبار شردا چے 20 روزے تا غروب افتاب نا اول اول دای حاضر سی اچکل اد مشکیش کارا سی 29 تے دی 31 تے چنگر مشکیش کارا سی دا اعتکاف پہ دوال پورا سی. دا اعتکاف یعنی کوم مسائل خلاصہ دا آتاس مختار اغلا د اعتکاف ورنه چکم غټ فضیلت راجی اکثر داد چ حدیث پاک چ راجی ته اعتکاف ذریعہ سره انسان د گناهګانو نه محفوظ سی خدای تعالی مهمان جوړ سی. اوخ کسانو چ سمری چ چکم کسانو ته ضیوف الله ورتای اغه کسان چکم د خدای تعالی میلمی چکم سره خدای تعالی مهمان جوړ سی فل د پدې جمله باندې سوچ کی ته دوه پر چور اهمیت اقدر خبر ادا چې د خدای تعالی مهمان جوړ سلی پر شرایط دادی چ سړای چکم بشری حاجات پارا وتل ایسی خو مستحب غسل پارا جسم سڑول غسل پارا دائن سے وتل ہے. یو دادا چے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ددرے میں کلمے کثرت دیکھے. یو دا حدیث شریف چے دعا راجی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی چے اللہ تو دیر معاف کون والے معافی تا تا دیر پسند اپس تو معاف کا. دا ورد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے منقول چ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کلا اعتکاف چ بدا شب قدر پر اغلا اخ چ بدا دو کثرت سر ویلا اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اعتکاف چ دا دو شوق اہتمام دے.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
mashalradio.com.
قدر مند اردن کو مشال ریڈیو تغوگی ہے زمنگا دا خبرونے خیر شیبی دی نو دا بشیر گواخ نبا دا دے وقت مهم خبر نور.
د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د ناټو د یو هلیکاپټر د پریوتو په پیښه کې یو دیرش امریکایي او و افغان پوځیان وژل شوی دی. د بشري حقونو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د بلوچستان په خوزدار کې د لسو نیول شوو بلوچانو د خلاصون لپاره په انټرنیټ یو بیړنۍ خواست کړی دی. په کراچۍ کې د تیری د تیرې ورځې د تعمیر د غورځېدنې په پیښه کې د مړو شوو کسانو شمېر 12 ته رسېدلی. د پاکستان د بشري حقونو اداره وایي چې په کراچۍ کې له تیر یوه کال راهیسې په روان تشدد کې 800 کسان وژل شوي دي او په شام کې امنیتي ځواکونو 10 مظاهرچیان وژلې دي.
د دې وخت مهم خبرونه مو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د دې سره زمونږ نه حساتا خبرونه پای ته رسی. د دغه دعا سره هر چرته چې خاد آباد او بریادی اوسه خپل کوربه شاهین بندری او د مشال ریډیو همکارانو اجازه ورکړي. د الله پامان.